Vale, fresh agent a susto di mesei. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې پیوي بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خنډ نه پېښوي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې د ایش د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعت نه کړي له 500 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بیل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایه ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید هیڅ یوه کاندید اون لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبه په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایه ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایه ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایه ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ اخلاص وي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار کې وروستۍ چاودنه چې د یوه خبریال په ګډون ملکي وګړي پکې ووژل شول غندلې ده. جان باس په هلمند کې وروستۍ حمله هم په سختو ټکو غندلې او په ټویټر یې لیکلي چې د خبریالانو او ماشومانو په ګډون د ملکي خلکو تلفات او د ملکي خلکو په وړاندې تاوتریخوالی هیڅ ډول توجیه نه لري. په کندهار کې په هغه چاودنه کې چې د سیشن بی په ماښام وشوه، د هیواد راډیو ټلویزیون خبریال عبدالحمید هوتکی او 4 نور ملکی وګړي وژل شول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې یو شمیر خلک زخمیان شوي وو چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي. پرون په لشکرګاه کې بیا د ولسي جرګې د وکیل غلام ولی افغان په دفتر کې هم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې هم 2 ملکي وګړي ټپیان شوي. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله وال ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې د ایش د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدله شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاریو سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لورې پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي فعالیت پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاو ترمنځ د پرلپسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیایي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دې روغتیایي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوال کمیټې فعالیتونه په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې منع کړي وو. طالبانو هغه حال ویلی چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د نړیوالو مسعود مشکوک فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15مه د سره صلیب کمیټې ته بیرته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفی دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسې هیواد رازم چې له تیر یو نیم کال راهیسې د بې رحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې درېدلی او د خپل خپلواکۍ او ساینسي او تخنیکي پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلي روحانی وویل چې د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د مذاکرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 کال میلادي کال له ایران سره له اټومي تړون ووت لا خراب شول. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه چیرن وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو د جرګو د هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استیزا کړي دی بحث اساسي مسله ده. پرون په نیویارک کې د جمهور رئیسانو ترامپ او زیلنسکي تر کتنې څو ساعته مخکې د هغوی د یوې ټلیفوني مکالمې ځینې برخې خپرې شوې. د خپرې شوې مکالمې د محتوا له مخې ولسمشر ترامپ د جولای په 15 ولادیمیر زیلنسکي ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې که د اوکراین لوی څارنوال انکار وکړي د امریکا لوی څارنوال ویلیم باډ او د هغه شخصي وکیل رودي جولیانی به د بایدن د فعالیت په اړه ټلیفون ورته وکړي. په خبره شوې متن کې د ترامپ په حواله لیکل شوی د بایدن د زوی په اړه ډېرې خبرې کیږي. دا چې بایدن محاکمه درولې ده ډېر خلک غواړي چې په دې اړه وپوهیږي. نو هر څه چې ته لوی څارنوال سره وکړي ښه به وي. بایدن لاپې وهلې چې محکمه یې لغوه کړي نو که دې مسلې ته بیا کتنه وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په نیویارک خبرلاند ته په دې اړه وویل
We have independent country and independent general security.
موږ یو خپلواک هیواد او یو خپلواک څارنوالي لرو. زه پر هیڅ چا فشار نشم راوستي. دا زما ځواب دی. ما هیڅ چا یا نوی لوی څارنوال ته ټلیفون نه دی کړی. ما له هیڅ غوښتنه نه ده کړې. نه مې فشار ورباندې راوستی. زیلنسکي ویلي چې له ترامپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس یې نه دی کړی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پر پرونه کې باورې چې ملګری ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته دې خند نه پېښوي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې هم تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدې. آیا دغه کمپاینونه په ټول افغانستان کې هغه څه چې لازم وه ښه پر مخ لاړل؟
کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې لکترلګه هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت و هلته سفرونه وکړي او خپل برنامې شریکې کړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار دی او بنسټ له مسول سره مو په دې اړه مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له جزئیاتو خبر شئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو د اساسي بشري حقونو په دې خپرونه کې مو هم د په دې اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې رای ورکولو مستحق کس څه ډول کولی شي خپل دې حق استفاده وکړي. ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 څپه صاف او وازي اوریدل شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې انتخاباتو ته د خند نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو پرون وسلوالو طالبانو ته د غراس خبرداري ورکړ چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کیږي. د ناتو تړون هم په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامیچ یماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکی خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنگي جنایت ګڼل کېدلای سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول شوی لیکل شوی چې تدامیچ یماماتو د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلی او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامیچ یماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکی افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکی وګړو حمله کوونکي به د خپل اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پر مخصوصن د ازادي راډیو د پښتني په جواب کې کتنه تایید کړي خو د خبرو له جزئیاتو یې بي خبري څرګنده کړي ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلی پروسه بللی ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی و چې کغواړي ضرر ورته ونه رسیږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسلوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورسی حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سه‌شنبه په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر پر وړاندې په چاودنه کې د یو خبريال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت لا کمیټې نه دی اخیستی. خو د ناتو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناتو تړون پر ټوئیټر خبر کړی ویلي
ناتو هاز هډ ان امپورټنټ رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناتو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خوا غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بلل ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټوئیټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د شیراتونکو د سولې او دیموکراسي پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. هم دی حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسما د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهور ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
و امرود چې ملګرو ملتونو یو اربیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د ولسمشري د روانو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه دی نه کوي. دا له 2001 کال راهیسې لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتکه خودل شوې دی. په دې هیواد کې د ولسمشري څلورم انتخابات دی. دغه انتخابات هم دوه ځلی ځنډېدلي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایه ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایه ورکولو په ورځ به هم په ټول هیواد کې د رایه ورکولو 4942 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. دغه انتخاباتو په لومړي سر کې اتلس کاندیدان درېدلي وو. دریو په رسمي ډول د نورو په ګټه درې تنه د په رسمي ډول د نورو په ګټه تیر شول او یو کاندید هم په انتخاباتو کې له ګډون ډډه وکړه. څوارلس کاندیدان تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې درېدلي دي. د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه څه ډول مخته ولاړل؟ په ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې کاندیدانو خلکو سره د خپلو پروګرامونو د شریکولو پر ځای تر ډیره پر یو بل انتقادونه کول. دوی دغه راز د ټاکنو روڼتیا په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي که انتخابات رڼې ونشي ښایي افغانستان بل بحران ته ولاړ شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د افغانستان پر ټاکنو د څار او روڼتیا مسلې اجرایي رئیس حبیب الله شینواري سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا کاندیدان وتوانېدل په سم ډول خپل پروګرامونه د کمپاینونو په لړ کې خلکو ته تشریح کړي؟
د اوسنی ولسمشر ټاکنو
کمپاینونه د 2014 کال ولسمشری ټاکونو کمپاینونه سره پرتل کو ډیر یو زیات توپیر پکښته دی او توپیر دا دی چې لبد مرغه داوال خپل دغه تقریبا مسکان ولس کاندیدانو دوی ونه توانیدل چې په ټول افغانستان کې الکترلګا هغه محروم سیمو ته یا لرو پرتو سیمو ته یا هغه ولایتونو ته چې ضرورت وو هلته سفرونه وکړي او خپل برنامه شریکی کړي. بل کمپاینونه تر ډیره حده پورې په کلاسیک یا پخانی ډول باندې روانو، مثلا یو غونډه وا خلک راټولېدل تر ډیره حده پورې د سری پوتونه منګلرو چې خلکو ته ویل کېده چې راشه موږ تاسو ته ګرمې ډوډۍ درکو او پیسې درکو تاسو راشه یو دلته مثلا یو کمپاین دی یا یو کاندید تاسو ته وینا لري. نو کاندید براغه یو خپل وینا به کوله تر ډیره حده پورې دغه وینا د کاندید یا د اوی د مرستیالانو کاندید مرستیالانو هم تر ډیره حده پورې نیوکه وي، مثلا په نورو نوماندانو باندې یا په دوو مشخصو نوماندانو باندې چې ملي والی حکومت کې دوی 15 کاله دنده تر سره
کړې. شنوار صاحب، یعنی تاسو وایئ چې کمپاینونه په برنامه محور نه وو؟ یوازې
برنامه محور، بالکل، بل بعد مرغه برنامه محور نه وو، بل پر رسنیو کې حکومتباتو کې هم لبد مرغه مناظری ډیره قوی نه وی چې لک تر لک دغه ټول نوماندان باید ادیا کل په مودرن شکل باندې ټول باید په مناظرو کې ګډون کړي وي، د خلکو سوالونو ته جواب ویلي وي، خپل برنامه شریکی کړي وي، اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، فرهنګي او ټولنیزي برنامه د افغانستان لپاره چې لبد مرغه خلکو ته دغه څه وانه وریدل.
شنواره صاحب، بل مهمه مسله د ټاکنو درونکیا یا شفافیت په اړه باندې ده. دا ځل ټاکنیز بنسټونو نه تاسیس هیله لري یو مسله، او دویم دا چې د څار بنسټونو د ټاکنو درونکیا په اړه باندې اندېښنه لري او کاندېښنه لري، اندېښنه یې تر کومه کچه ده؟
ولوی اندېښنه هم د دواړو کمیسیونو او هم د راتلونکو ټاکنو د خصوصا د شفافیت د پاره دا ده چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا کمیسیون هم دا وس په خپلو کارونو کې د محلیش پر اساس ډېر کم مثلا پاتې راغلی دی، حال دا چې مثلا کولای شو ووایو چې تقریبا دوه نیمې ورځې پاتې دي انتخابات ته. موږ شنبې ورځ په خیر انتخابات لرو، د استخدام برخه کې، د ګمارنې په برخه کې، د کارمندانو د ټریننګونو او د روزنې په برخه کې، همدارنګه د موادو په انتقال کې چې ځای پر ځای شي په مراکزو محلاتو کې یو څه ستونزې شته د خپل د انتخاباتو کمیسیون.
و فکر کوي چې دغه ټوله بیا د ټاکنو په ورځ باندې یو لوی سرخوګی جوړول شي، هم د ټاکنو کمیسیون د پاره او هم په ټوله کې بیا د ټاکنو پر مشروعیت باندې پوښتنه راپورته کول شي؟
ډېر زیات سرخوګی ډېر زیات دی. مثلا ډرایور کونکو لست هم دا اوس نه دی نشر شوی، مواد نه دي تللي. د انتخاباتو په ورځ خلک به و بجې راغلي، ډرایور کونکو د پاره قطار به ولاړي، اما مواد به نه رسیدلي لکه تیر پارلماني ټاکنې چې دي. یا یو ډرایور کونکو نه پیږي هم دا اوس کوم مرکز پورې اتړل شوی ما او کوم مرکز او محل کې ځای ورکولې شم، هغه په قطار کې سرګردانه ولاړی. دا بل سرخوګي او سرګردانی دا ځای ورکونکو ته هم د کمیسیون مدیریت ته
د افغانستان پر انتخاباتو د څار او رونتیا د مسیج رای ویری حبیب الله شینواری وو.
دوی ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو پاړه شیبه په شیبه لا آزادی راړو.
بل سبا د انتخاباتو ورځ ده. د افغانستان انتخاباتو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د دې ټاکنو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شنبې په ورځ به د افغانستان د ولسمشرۍ څلورم انتخابات ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو روان کال د پروسش کال په پرتله ډیر ملکیان په افغانستان کې وشلې دي، خو طالبانو په خوا هڅه کوله چې هغه ملکیان په نقشه نکړي چې رای ورکوي. ورځپاڼه لیکي ممکن دا ځل د طالبانو شخړې په دوه دلیله زیات شي. لومړی دا چې طالبان ملکیانو ته اوس دومره پاملرنه نه کوي او غواړي چې د رای ورکوونکو ترمنځ طرحه خوره کړي. بل علت یې دا کېدای شي چې طالبان شایي فکر کوي چې د ملکیانو د ځپلو له لارې خپل هدف ته چې له متحد ایالاتونو سره یو جوړ جاړی وکړي ورسی شي. د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګ کړي او د دې لپاره یې 2000 امنیتي ځواکونه ګمارلی دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه تر بل هر وخت اوس پیاوړي شوي دي او یاغیان نشي کولی چې ګواښ رامنځته کړي. خوشحال سعادت د کورنیو چارو امنیتي مرستیال هم پرون وویل چې د شنبې په ورځ به د رای ورکولو 4942 مرکزونه په ټول افغانستان کې پرانیستي وي. د شاغل سعادت په وینا انتخاباتي حوزې او مرکزونه په 3 درجو ویشل شوي، هغه چې تهدید پکې زیات دی، متوسط تهدید ورته متوجه دی او تر لږ ګواښ لاندې دي. د لویدیز بل خبرونه نشتن انټرست بیا له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د لغوه شویو خبرو مسلې ته اشاره کوي او لیکي کوم توافق چې شوی وو هغه ډیر ستونزې لرلې، خو هغه کسان چې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار کوي هر وخت دا خبره کوي چې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. نېشنل انټرست بیا د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې راخیستې چې وایي تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ، که غواړئ چې یو بغاوت د خبرو له لارې غلی کړئ نو له خپل دښمن سره معاملې ته کښېنئ. خبرونه بیا لیکي چې د میرمن کلینټن خبرې د خلیلزاد له توافق سره چې له طالبانو سره یې کړی دی لږ توپیر لري. طالبانو د 2001 کال سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو مخکې ژمنه کړې وه چې تروریزم ته به شا کړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن به مهار کړي، خو داسې ونه شول او القاعده شبکې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه وکړل. نېشنل انټرست لیکي شایي اوس طالبان بدل شوي وي، خو ضروري نه ده چې بهتره شوي به وي، او دا د خلیلزاد د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو له بریدونه هم ښکاره شوه.
ازادي رادیو اوري. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک غوښتنه کړې ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی غوړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. عمران خان زیاته کړې چې د امریکا لخوا د سولې د دغه موافقې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل پر رپورټ لري.
خکاری چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې نه لاسلیک کېدا پاکستان اندیښمن کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې یو څېړنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویلي د امریکا لخوا له طالبانو سره د هوکړې نه لاسلیک د پاکستان لپاره دردونکی و. د پاکستان لومړی وزیر وایي دوی د دې هوکړې لاسلیک غواړي او پاکستان به له دې وروسته هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. موږ ډیر حیران شو، تمه وه چې هوکړه لیک لاسلیک شي، مګر په یو ټویټ لغوه شو. هغه چې موږ یې غواړو دا دی چې دا هوکړه باید لاسلیک شي او پاکستان به له دې وروسته ډیره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. عمران خان همدا ډول له سیاسي لارې د افغانستان د جګړې په حل ټینګار کړی، وایي د سولې له هوکړې او د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته باید یو منظمه سیاسي حل لار وموندل شي څو د شوروي عسکرو د وتو تاریخ بیا تکرار نشي. بلور طبیعت د سولې علي شورا وای پاکستان اوس پر دې پوه شوی چې په افغانستان کې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی او له همدې کبله د سولې هوکړې د لاسلیک غوښتنه کوي. د دې شورا غړي قاضي امین وقات ازادي رادیو ته وویل پاکستان کولای شي چې د اوربان لپاره زمينه برابر کړي او همدا ډول طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
پاکستان دې فرصت هم دارا
دی وای پاکستان د دې ورته لري چې په دې برخه کې مثبت او داسې رول ولوبوي چې د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي، ځکه دا واک او غیظ لري. د پاکستان لومړی وزیر حمدا ډول له ترهګر ډلو سره د خپل حکومت د مرستې کولو په غبرګون کې ویلي په قبایلي سیمو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هیڅ پوله نشته او همدا اوس 2 میلیون او 200,000 افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. له همدې کبله پاکستان نه پوهیږي چې څوک د افغانستان او پاکستان خاورې ته تګ راتک کوي. عمران خان وای دوی اوس په تازه توګه د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د اصغان تار غزولو په هڅه کې دي. د دغه قوله ډیورنډ کرخه د انګلیسیانو لخوا جوړه شوې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0 0.
ازادي رادیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د یو کوریدور په اړه خبري وشوه چې نه ولایتونه سره انخلوي. البته په دې اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د یو شمېر وزارتونو چارواکو او د څو ولایتونو والیانو او نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال له ګردیز احسان آرین پرې رپورټ لري.
د سیو کوریډور چې د افغانستان ختیځ ولایتونه له جنوب او لویدیځو ولایتونو سره د ځمکني دهلیز لپاره نخلوي د عملی چارو د پیل وړاندې لومړنی علمی کانفرنس په پکتیا کې جوړ شو. د چهارشنبه په ورځ له مرکز کابل څخه د چارو د ادارې او د څو وزارتونو ګډ پلاوی پکتیا ته راغی څو د سیو کوریډور له جوړېدو وړاندې خلکو ته د دې ملي پروګرام د اهمیت، ارزښت او ګټو په اړه معلومات ورکړي او د لا ښه پلي کېدو په هدف د سیمې د اوسیدونکو نظرونه، وړاندیزونه او غوښتنې پکې شاملې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل
هغه یوه ملي برنامه ده چې د بدخشان څخه شروع کیږي بیا نورستان او نیمروز دغه ټول ولایتونه سره نښلوي په دغه ولایتونو کې مثبت تغیرات راولو د خلکو په ژوند کې تغیرات راولو د افغانستان ملي عواید زیات سي د ځوانانو لپاره کارموندنه وسي او بالاخره زمونږ افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت پر اساس د سیمې لپاره د ترانزیت څلور لارې باندې بدل سي
د پکتیا او پکتیکا د ولایتونو والیانو د غملو پروګرام د تطبیق لپاره د ډاډمن امنیت رامنځته کولو په برخه کې د ولس او د افغان امنیتي ځواکونو په استازیتوب د کلک همکارۍ ډاډ ورکړ د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی او د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکانی ازادي رادیو ته وویل چې ورته پروژې د خلکو د ژوند په ښه کولو مستقیم اغیز لري
لومړی کانفرنس هم دلته ونیول سو یې پیل له دغه ځایه وسو موږ ورته ډاډ ورکړی دسې د پکتیا په حدودو کې موږ دغه برخې ته اماده یو چې د امنیت په برخه کې هم ولس همکاري وکړي چې نو دا هغسې پروګرام دسې د ټول افغانستان د ټول افغان ولس په ګټه ده
پکتیکا ولسونو په دې کې ډېره خپله خوشحالي وښیله او حتی هر نوع همکارۍ ته اماده دي
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي چې دغه ملي پروژې د علمی کانفرنس ګډونوال وو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یادې پروژې د تطبیق په برخه کې پوره همکاري کوي خو په دې شرط چې د کاغذ پر مخ پاتې نشي او عملی چارې ژر پیل شي
می فیض الله ده د پکتیا اوسیدونکی که چیرته د همدغه پروژو د تطبیق لپاره ژر اړوندې ادارې لاس په کار شي نو ولس په ټوله معنا د دوی همکار دی او له دوی سره به د همدغو کارونو په ترسره کېدو کې پوره ملاتړ اعلانوي
د سیو کوریډور په نوم د ځمکني دهلیز دغه ملي پروګرام چې د هیواد د جنوب لویدیځ او ختیځ نهه ولایتونه به بر کې نیسي په تطبیق سره به یاد ولایتونه له یو بل سره ونښلول شي خو تر ډیره د خلکو نیوکې دا دي چې ورته لویو پروژې ډیری وخت د مختلفو دلایلو له امله چې له جملې یې لویه ستونزه د امنیت نشتوالی دی ځنډیږي او پر وخت نه پلي کیږي احسان آرین ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی ایران ولس مشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی فرشته جلال زینور جزئیات اوروي
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نوویل چې تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی جواب منفی دی هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو استازو ته وویل چې له تیر یو نیم کال راهیسې هیواد د نړۍ د سخت اقتصادي تروریزم په وړاندې مبارزه کوي روحانی په پرونی وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته په اشاره کې وویل چې دوی له خپل دی حق دفاع کوي چې خپلواکي ولري او ساينسي او ټکنالوژیکي پرمختګ وکړي
اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید
حسن روحانی ویل که تاسو د برجام له نوم سره حساسیت لري لشته لږه د امنیت شورا 221 پریکړه لیکته تعهد څرګند کړی تحریمونه بند کړی چې د خبرو لاره خلاصه سي د ایران جمهور رئیس پر امریکا تور پورې کړ چې ډیره هڅه یې کړې چې ایران په نړیوال اقتصاد کې شراکت ونه لري او د کارتای د نړیوال اغلا نوم ورکړ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووته او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټومي موافقه نیمګړې وبلله له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمن سیاسي اړیکې لا خراب شوې دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له اټومي موافقې تر وټولو ورسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لاغو شوي ول د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې په ایران فشار زیات کړي څو تهران د کړې اټومي موافقې په اړه بیا مذاکرو ته حاضر سي جمهور رئیس ترامپ ویلي چې له ایران سره شوې موافقه هغومره کلکه نه ده چې ایران د اټومي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرام منع کړي خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري او یوازې د ملکي اهدافو لپاره فعالیت کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجین لیکي زما پر هغو خلکو غږ دی چې رای ورکوي دوی باید خپل د خوښې انکس ته رای ورکړي فهیم له زابله لیکلي د طالبانو ګواښ انتخاباتو ته جدي خطر ذکر دی چې ښایي عام خلک وویریږي او په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي دغه راز عبدالواحد مدخق له لوګر بیا لیکلی موږ په انتخاباتو کې د یو شمیر مشکلاتو له امله ښایي دی وایي چې یو شمیر خلک شاید په دې انتخاباتو کې د مشکلاتو له امله ونشي کولی ګډون وکړي. کور مو ودان پیغامونه زه زیات راستوي موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې 8:30 شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تیره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده ټاکل شوې. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس په کندهار او هلمند کې وروستۍ چاودنې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې په سختو ټکو غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایش د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدل شي او د ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه څېړنې وکړي. دا د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغو غړو ته چې غواړي ولسمشر استعزا کړي د بحث اساسي مسأله ده. د خبرونو تفصیل کول شي چې د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رائے حق څخه استفاده وکړي او هغه کسان چې فکر کوي چې غني د دوی رائے اثر نه لري یا د دوی رائے ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي د دوی پاړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې ملما محمد په هنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه غلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کلامو یې پاړه غږیږو، یعنی دا څه په کوم مواردو کې څوک حق لري چې رای وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابه شموږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوریت نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رائے مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکړی. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رائے ورکړي او هم کولای شي د ولس رائے واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یو رایه کموي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او حتما هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک